په دوه منیمای کې د ازادي ملمخ پرونه نشرته چمتو ده، خو تر هغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي، وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړي دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي، او ویل دې چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې له مخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کال زیاته موده کېږي چې طالبان انجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وستې او له موږ سره خبرې کوي. از ما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لوی مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نلان دی د مخلوق کتابونه په سوار کړی دی. د خځه आवाज ته قران ویلی دی فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي. په خبرو کې نرمی مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یو لسم صفه، شرح الاقناع دریم جلد اتم صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده، ا ټیکنیک چي ده، چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلې شوی دا عام خبرونه منه نه فرمایلې، لہذا د خزه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ کښو ته هم دا وینا سوی ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرا ما تیسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار، او د دین علاوه زمنګ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خځو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یو ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی، ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابة الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرای کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول.
شه.
او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
شه. مفتی صاحب
2015 روایت طولو نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2012 روایات تی، او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2018 روایات نقل دی، فاطمی نا 13 روایات نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه یولس روایت نقل دی، ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی، تهذیب التهذیب کې د 213 خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیث کتابونه مانی او دا د احادیث کتابونه لولی، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ول سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، اغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده تین متعدد صحابه کرام نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د پنځو خځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صده هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صده هجری کې د پنځو اویاو زنانو ذکر دی. اومې صده هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتمې صده هجری کې د یو سل دوه نوي زنانو ذکر دی. نهمې کې د یو سل یو شپږو زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قران مانی نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دي. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیثو درس کړي دي خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابي وی وز د حما علی هل طلبته چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیه زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قران منی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبره په قران نور خيږي نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېګ د جدا حدیثو په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مانه څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلې ده یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلې ده نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلې ده او دا مهر نه غټ ورته کم راغلې ده چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ده. جی
مفتي صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعاله وی کاری کاوه درس ور کاوه یا تجارت کاوه دغه کيو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د غوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزه یو جنس ته. سوره توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خوله الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی اغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبد الله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خ کوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ماته داس سی وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې دا الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا کدن ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي اغه څو تا ونه وی. قاهله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وتاونه می چې تا با تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدر منشه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچار سره ملمدي. مننه چې تاسو وخت وېستئ د دوه مرکې د پاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې به زه خپل درنو خبرو دونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا دا پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر وشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جاړباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا تلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یو کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
ښه، بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، دا غوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو، بیا دا هغه وضعیت دا غوی پر ژوند، دا غوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې دا هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف دا چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش، بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خدای دې هغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندۍ ساتلې ده او تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیالم دا دی او ما چې کلتور د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه، او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو کلیګم یم، همکارانی مونږ سره، زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو د هغې هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو، ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس عصر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والي دی او سره نږدې والي دی، او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت دی، ډیره اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان که دا زما غوري، نو هغوی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه مونږ سره شکر دی ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه ښه شعر لیکي، ښه کلام پنځوي، نو ما هغه را واخلي چې د وطن درد وي، او له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو لاره چاره، خلک ولس ته د یو ډاډ او د حوصلې یو پیغام هم پکې وي، نو مونږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کړو، له موسیقۍ سره خپل ولس ته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بادشاه صاحب، په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې، د فعالیت په برخه کې، ستاسو کومه سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپلو اورېدونکو ته؟
نو داسې خو زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده. خوشي
زما، زه به دا ووایم چې زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، سات وجدورنا اب دفن پورشا، سات وجدورنا اب دفن پورشا.
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاسو وجو دور ما ستاسو
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا زحمت
درکړم مننه ستاسو مننه